مشال ریډیو ته ستریمشه د مخام 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د دسمبر 26مه نیټه دا اوریدونکو زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه ستاسو لپاره لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین ګلیرینا خبرونه اورو.
سلام شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بارنو شهر سکتر ویلی دی د هند او پاکستان مشران د مسلو د حل لپاره په مذاکراتو سلا شوی دی. د افغانستان شمال زورور زلزلې لرزولې او ټکانونه په کابل، پېښور او هندوستان کې هم محسوس شوی دی. او د شام پوځ او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز احمد چودھری ویلی د هند او پاکستان مشران د مسلو د حل لپاره په مذاکراتو سلا شوی دي. پرون د وزیر اعظم نریندر مودی او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات نو وروسته خبرلارانو سره د خبرو په وخت نوموړی ویلي چې د دواړو هیوادونو د بارنو چارو سکتران به د جنوري په میاشت کې سره ویني.
نریندر مودی دا دوره خالص د خیر سگالی دوره وه. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره دا اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشروالي د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانستې شي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون د پاکستان په یو اعلان شوی سفر لاهور ته لاړ. په هوایي ډګر وزیر اعظم نواز شریف دغه هرکلی وکړ. د هند وزیر اعظم د نواز شریف په کور کې تر دوو غنټو تیرولو وروسته نوې ډیلی ته روان شو. د افغانستان شمال زورور زلزلې لړزولې او ټکانونه په کابل، پېښور او هند کې محسوس شوې. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت پر ریکټر کچه 6.2 چې مرکزی د هندوکش په غرونو کې وو. د افغانستان او پاکستان په پوله د مومندو په ګوراپلای سیمه کې د عسکري ځواکونو یو غړی په دغه زلزله کې د کوټې د چت را پرېوتو له کبله وژل شوی دی. نن مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال احمد د زلزلې نه د شوي زیان په اړه صدا سي وویل.
تقریبا 60 پورې زخمیان دي او زخمیان چې څومره دي هغه ماینر دي، میجر زخمیان پکې نشته. دي انجریز زیات تر چې دي نو هغه خلک چې دي نو دایې رسېدي وو. نو د چا بلډ پریشر شوټ اوټ شو او څوک چې دي نو هغه راپریوتي وو. منډې دوران کې بعضې کسانو چې دي نو هارټ چې کوم مریضانه هغه چې دي نو هارټ بیټ شوی، بل خلک لک شاک کې راغلي وو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې هم د 200 کسانو د زخمی کېدو خبر را رسیدلی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف سباله د افغان چارواکو سره سیمه کې د امنیت په موضوع د خبرو لپاره کابل ته ځي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ خبریالانو ته ویلي چې لاهل شریف به له افغان چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیرولو په ګډون پر یو شمیر مهمو امنیتي مسلو خبرې وکړي. جنرال لاهل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي د طالبانو سره د سولې د بهیر په سرنګوالي خبرو لپاره ځانګړې غونډه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشالیډو ته ویلي چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي.
دښمن مقامت نه کوي او زموږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حملې ورباندې کوي او زموږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حملې کوي. په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی.
مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالي ښایي د طالبانو لاسو ته ولویږي. د شام پوځ او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قوماندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د علوش وژل کېده د هغه ملیشو لپاره ستر زیان دی چې د بشر الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران د کورونو چارو وزارت نن ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 12,000 کسانو چې 1,200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمېر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس ځواک د مشر وراره او پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی او لور هم شامل دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شو 15,000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. تمه ده چې د پارلمان 290 ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فروری په 26 ترسره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان له نظره تیر شي. د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تل هغه کسان له لیست ایستلي چې دوی ته وفاداره نه ښکارېدل. او د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري. په دې میله کې د قبایلي سیمو جنکي لوبغاړي هم برخه اخلي. نن مشال لو سره د خبر په وخت د قبایلي سیمو جنکو ویلي چې باید جنکو او لکانو ته د زده کړو او لوبو یو شان موقع ورکړل شي.
قبایلی جلکای کې ډېر چیلنج ته بس واجه دا دي چې موږ ته دا شی ایونټس برکرو نه وي چې موږ خپل سهلیات څوک مې ورو بس بهار
ټیبل ټینس، بیډمنټن، ټګ آف وار او زمونږ دا دغه دي چې د کشان دی په کار دی. موږ فاټه خلکو لپاره دي نورم د سی گیمز ارینج کی او د کشان دی فیسټیوال کی.
د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د لوبو په دې میله کې نن د کبډۍ لوبه په مومند ایجنسۍ کې شوې ده. د ټولو اولنۍ لوبه اف آر لکی مروت د خیبر ایجنسۍ نه وګټله. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو زموږ همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان او هند خارجه سیکرټران به په جنوري کې ملاقات کوي.
د خطه کم حالات دی خصوصا افغانستان صورتحال کې دم به اغه باندې د پاکستان او د هند دواړو خبرې اترې شروع کېدل دي او هغه کې یو تر ستل دا ډېر اهم دي.
تیر شپه په پاکستان کې د راغلي زلزلې له وجې ګڼ شمېر خلک جوړ شوي دي.
شدت خو د دې شپه د اشاریه درې او دا جوړ چې ونه دا تقریبا 190 کیلومتر لاندې پسمکه کې و.
د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د قبایلي سیمو لپاره د بیلابیلو لوبو مقابلې لا هم روانې دي.
او بس دوی باندې خوشاله خپل رونم دي مړه موږ په دې باندې ډېر خوشاله چې ګورنر صاحب دا یو غف موږ لره مخ کې کړای دی او ټول ایجنسی او د خپلو کې سمې لاو شي او دا ډېر خوشاله خبره.
او د فاټا جنکی د لوبو سهولتونه غواړي
ځکه زمون فاټه خلک چې دی شیزونه هر څه د لاس ډی روسته پاتې شي. دنیا سره یو ځای چلیدل لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
د مشال سره واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان او هند سیمینا غربت ختمولو او امن لپاره په اقداماتو جاری ساتلو اتفاق کړی دی. دا اتفاقی رائے د جمعې په ورځ د دوانو وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې وکړی شو. د ملاقات وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستان خارجه سیکرټری وویل چې د مسلو حل لپاره به مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او د دوانو ملکونو خارجه سیکرټران به په جنوري کې هم لیدل کتل کوي. د هندي وزیر اعظم د سفر په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیر راکوي.
د جمعې پورز مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د لک سات د پاره پاکستان ته راغلی وو. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوی ته هرکلی وې. وروسته دواړه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتی عمرات لاړل او هلته یې ملاقات وکړ. تر یوې نیمې ګڼټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دواړو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقۍ د پاره په شریکه زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا دلو د نرندر مودی دا دوره خالصه د خیرسګاله دوره وه. په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره د اهم خبره دا چې د دواړو ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کومه لړۍ پیل شوې یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغې په نتیجه کې د دواړو ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکې مسلې حل کړي شي.
د ذکر دا چې د 2004 کال وروستو د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبه دوره ده. نریندر مودی لاور کې د خپلې ایسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزه او د نوسی په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هر څوک د پاکستان او هند تعلقات وخت په وخت کړکیچ سره مخ شوی دي، خو بیا هم د دواړو ملکونو مشروالۍ د تعلقاتو د ښه کولو کوشش کړی دی. د هند مشرانو په پاکستان او له پاکستانه بهر د پاکستان د مشرانو سره د ملاقاتونو او دورو او د تعلقاتو بحالولو د کوششونو په اړه تفصیلي معلومات له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
دا په یو لس کالو کې د هند کوم وزیر اعظم پاکستان ته لومړی دوره ده. له دې وړاندې په کال 2004 کې د جنوري په 14 نیټه د هند هغه وخت وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په سارک سربراه کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان دوره کړې وه. او همدا شان په کال 1999 کې د فروری په 19 او 6 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف د هغه وخت په حکومت کې هم اټل بهاري واجپای د پاکستان دوره کړې وه. او په دغه مهال د لاهور دلی بس پرانستا او د پاکستان او هند ترمنځ د لاهور ډیکلریشن اعلان هم شوی وو. دغه رنګ د هند مشرانو پاکستان ته د دورو په تاریخ نظر واچول شي، نو په کال 1953 کې د جولای د 15 نه تر د 20 نیټې پورې د هند وزیر اعظم جواهرلال نهرو د پاکستان دوره کړې وه، کوم چې د هند لومړی وزیر اعظم وو چې د ویش وروسته د پاکستان دوره وکړه. په دې موقعه د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم محمد علی بوګرا سره ملاقات وکړه او د دوه اړخیز تعلقاتو ښه کولو ژمنه یې پکې وکړه. د دې وروستو په کال 1988 کې د 19 نه تر د 23 ستمبر پورې جواهرلال نهرو وکاله پس د پاکستان دوره وکړه چې د پاکستان د هغه وخت صدر فیلډ مارشل ایوب خان یې هرکلی وکړو او په دې موقع 47 لوزنامه هم لاسلیک شوی وه. له دې وروستو د اوږدې مودې پورې د هند کوم مشر د پاکستان دوره ونه کړه، خو 28 کاله پس په کال 1988 کې د هغه وخت د بینظیر بټو په دور حکومت کې د هند وزیر اعظم راجیو ګاندھی په سلورم سارک سربراه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته راغی. همدارس په کال 1998 کې د جولای په 14 نیټه یو وار بیا راجیو ګاندھی د پاکستان دوره وکړه. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچ تګ راتګ او د مذاکراتو بحالولو کوشش هم شوی دی، خو هغه هم بیا وروستو اکثر په یو بل د تورونو ګولو لوجه د ځنډ ښکار شوی دی. په 26 مئی کال 2014 کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د وزیر اعظم د چوکۍ سوګن پورته کولو دستور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ګډون وکړو او په دې موقع د دواړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو په جاري ساتلو باندې اتفاق وشو. خو وروستو پاکستان په هند تور ولګو چې هند پاکستان په لائن آف کنټرول باندې ډزې کړې دي. د کوم رستو چې د مذاکراتو لپاره د هند خارجه چارو سیکرټري پاکستان ته را نغې. دغه روان کال 2015 د مارچ په میاش کې د هند خارجه چارو سکرتر د پاکستان په دوره کې هم د مذاکراتو بحالولو کوشش وکړی شو، خو دغه مذاکرات بحال نشول. د روان کال د جولای په میاش کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات د روس په ښار اوفا کې وشو او په دغه موقع د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د سلاحکارانو ترمنځ ملاقات په نوې ډیلی کې وټاکل شو، خو د پاکستان د خارجه چارو د سلاحکار د کشمیري مشرانو سره د ملاقات وروستو هند دغه ملاقاتونو نه پشا شو. لدی سربیره د رواني میاشت په 9 نیټه د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج په هارت اف ایشیا کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان دوره وکړه. په دې موقع نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او لدی ملاقاتونو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړی شو. او اوس د پاکستان د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودھری 13 پر سنو سره خبرو کې ویلي دي چې د راتلونکي کال په جنوري کې به د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات یو وار بیا پیل کیږي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته اتوار په ورځ کابل ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د خبرو اترو پیلولو هڅې روانې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي که طالبان خبرو اترو ته حاضر هم شي نو یو شمېر خنډونه شته. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلالزی په دې رپورټ کې.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل:
لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د ښاغلي منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي، دا عین سره بس کوي، دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر په دامل تر کوونکې په توګه رول ولوبوي، خو ورستی پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کلی د پاکستان د پاوڅ په لاس کې ده.
دا مشال ریډیو ده.
افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه تفصیل وخت په وخت له خلکو سره شریکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان د زیارت په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن دی. یو شمېر څېړونکي بیا اوس په سو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د سولې د بریالۍ پروسې په وړاندې خنډ ګڼي، خو دا ټینګار هم کوي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته هر اړخیز میکانیزم جوړ کړي. یوسف زدران نا تفصیل ورو.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو، ولې هو په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کېږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مری ښار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیلهمنده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکري خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی له یوې پاتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوسمهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي، او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په زیاترو برخو کې تیر شپه ناوخته سخت زلزله راغلی وه چې ورسره یو شمیر خلک ژوبل شوي هم دي. د زلزلې په وجه خلک د سختې ویرې په حالت کې له کورونو هم بهر راووتل. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د زلزلې د زور او مقام په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاوي،
شدت خو د دې شپږ اشاریه درې او دا جور چې ونه دا تقریبا یو سل او پنځه نوي کیلومتر لاندې په ځمکه کې وه، او دې اگزیکټ لوکیشن چې کوم جوړیږي نو هغه کشمیر غر دی، موږ سره د هغې نه اخوا افغان تاجک بارډر چې دی اخوا یې جوړیږي. ډیوریشن تقریبا د دې پاس یو منټ و. هزاره ډیویژن کې مالاکنډ کې پیخور کوهار تر لکی مروت پورې دیخان پورې ټولو ځینو کې دا فیل شي، تر لاور پورې جیلم پورې او داسې تاسو ملتانا پورې هم دا هلته فیل شي.
د زلزلې د لاسا سواد، دیر مردان، چارسدا، پیخور او خوښه سیمو کې تر شپېتو زیات کسان جوبل شوي دي. خو ریسکیو چارواکي وایي دا معمولی جوبل دي او د خطرې خبره نشته. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان بلال احمد وینا وا،
تقریبا 60 پورې زخمیان دي او زخمیان چې څومره دي هغه ماینر دي، میجر زخمیان پکې نشته. دي انګریز زیات تر چې دي نو هغه خلک چې دي نو دایې رسېږي، نو د شاب بلډ پريشر شوټ اوټ شو، سوچ دي نو هغه را پریوتی وو من دوران کې بازي کسانو چې دي نو هارت چې کوم مریضانا هغه چې دي نو هارت بیټ شو، بل خلک لک شاک کې راغلی وو.
د ذکر دا چې د روان کال اکتوبر میاشت کې هم د ملک مختلفو برخو کې زلزله راغلی و چې پکې د 200 نه زیات خلک مړه او پسونه جوبل شوی وو. د دین وړاندې هم 2015 کال اکتوبر میاشت کې راغلی زلزلې د لاسا په زرګونو خلک مړه او پلکونه جوبل شوی او بې کوره شوی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمينه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د لی ټایمز ورځپاڼې د بلوچستان صوبې وزیر اعلی په مهمه چوکۍ د واکدارانو بدلون په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي له مری معاهدې سره سم د وزیر اعلی په چوکۍ بدلون د شبهاتو باوجود د ډیر په پرام نه ډول وشو چې دا د اهمیت وړ خبره ده. ورځپاڼې په صوبه کې یو لړ ستونزې هم په ګوته کړې دي چې له وجې په صوبه کې د پام وړ پرمختګ نه دی تر سترګو شوی د کوم چې امید کېدو. تفصیل د ملیحا امیرزاده نورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر په 23مه نیټه د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی له څوکۍ استعفا ورکړه. ورځپاڼه لیکي دا هر څه په 2013 کال کې د مری معاهدې سره سم وشو چې له مخې یې ټاکل شوی و. لومړی 2.5 کاله به د صوبې وزیر اعلی له نېشنل ګوند وي او وروسته 2.5 کاله به د وزیر اعلی چوکۍ د مسلم لیگ نون سره وي. ورځپاڼه د نواب ثناء الله زهري د منتخبېدلو په حق لوای چې دا بدلون په پرامنه توګه وشو. ورځپاڼه لیکي دا ځکه مهم دي چې د شکوکو شبهاتو باوجود دا بدلون په باوقاره طریقه وشو. بلخوا دا په دې هم اهمیت لري چې په اول ځل یو اکثریت لرونکي ګوند د عمومي سیاسي ګټې لپاره خپل اختیار بل چاته ورکړ. د هېواد وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت صوبې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالملک بلوچ مناسب تن ګڼلو چې په صوبه کې د بلوچ بلتون پالو یاغیتوب په فعاله حال کې و. نواز شریف فکر کولو چې ډاکټر مالک له بلوچ بلتون پالو سره د مذاکراتو لپاره صلاحیت لري. ورځپاڼه لیکي د دغو مشکلاتو سربیره د بلوچستان صوبه د جغرافیې له پلوه خورا او لویه ده، وروسته پاتې ګڼل کیږي. دغه صوبه په مرکز کې هم ډیر څه نشي ویلي. ورځپاڼه لیکي داسې فکر کېدو چې په ټولنیزه شعبه یعنی صحت، تعلیم او په تیره د اوبو په مسله به کار وشي، خو له بده مرغه د نوو ډیمونو جوړولو پروژې په ځای ولاړې دي او د ځمکې دننه د اوبو د رسد نظام یا کاریزونه په بدو حالاتو کې دي. ورځپاڼه لیکي د تعلیمي نوښتونو باوجود داسې نه ښکاري چې د پام وړ پرمختګ شوی دی. ورځپاڼې په خبره د دې وضاحت داسې ورکول کیږي چې د فنډونو کمی دی او ورته مرکزي حکومت پام نه کوي. بلخوا له بیلتون پالو سره د مذاکراتو په برخه کې هم حکومت ناکام ښکاري، ځکه چې د ډاکټر عبدالملک سره تش په نامه اختیارات وو. اوس چې یو قبایلي مشر نواب ثناء الله زهري په واک کې راغلو، نو دا به کتل وي چې آیا هغه پخوانی قبایلي روش خپلوي او که د شخړې د سنجیده سیاسي حل لپاره له مرکز سره په ګډه کار کوي.
رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته ډان ورځپاڼه لیکي د تعلیم او آگاهۍ په نامه ادارې په پاکستان کې یوه تعلیمي سروې کړې چې وایي د دې هېواد د تعلیمي څانګې په ځینو برخو کې خواله راغلي، خو دې ته حقیقي پرمختګ نشي ویل کېدی ځکه چې لا هم ډیر څه کول دي. د مقالې نورې برخې له اسرار عالم مومن نورو.
دان ورځپاڼه لیکي پاکستان چیرته چې د هېواد 15مه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي، د دې هېواد لپاره ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې د پاکستان په عین کې راغلی دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 15 تر 14 کلونو پورې وي. د اثر په نامه یاد رپورت وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی او دارنګ د 15م جماعت 45% ماشومان داسې دي چې د 2م جماعت د پښتو، اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي. په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي او د 15م جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم اهم نشي کولی. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه مطلب دا دی چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی. د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان. همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي. دغه رنګ په سند کې 80% او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي او په دې دواړو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزورې دي. د دې برعکس په ګلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده، نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي، ځکه چې دا اداره په ګلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي، ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روان دي، نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولای چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي. د اثر په نامه رپورت کې اوسو خبرې راخستل شوي او باید چې حکومت پر دې کار وکړي. لومبه دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي. کچیر په یو سکول کې ټایلټې، د سکولو صفا اوبه، بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوې موجودې وي، نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویمه دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو ښه استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دارنګ سکول ته تر تلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ماښام 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بونیری ناورو.
سره مشه ده یو مهم خبرونه ده. پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودری ویلي د هند او پاکستان مشران د مسلو د حل لپاره په مذاکرات سلا شوې دي. پرون د وزیر اعظم نریندر مودی او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات نورستو خبرلارانو سره د خبرو پوښ نوموړي زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو سکرتران به د جنوري په میاشت کې سره ویني. د افغانستان شمال زورور زلزلې لړزولې او ټکرونه په کابل، پېښور او هند کې هم محسوس شوې دي. د افغانستان او پاکستان په پوله د مومندو په یو سیمه کې د عسکري ځواکونو یو غړی د کوټې د چتر پرېوتو له کبله وژل شوی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف سبالا د افغان چارواکو سره سیمه کې د امنیت په موضوع د خبرو لپاره کابل ته ځي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د شام پوځ او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې وژل شوی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 12,000 کسانو چې 1,200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شو 15,000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. او د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري. په دې میله کې د قبایلي سیمو هلکان او جنکې لوبغاړي برخه اخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د هند ټایمز اف انډیا او د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانو لیکنې راخستې دي. ټایمز اف انډیا ورسپانې د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته د ناسا په سفر، او نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخې د یوې وړې دمې ورستو اورو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټایمز اف انډیا ورسپانه لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر لاهور کې لږ سات ایثار شوی وو او خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کړی. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر وو. ورسپانه لیکي د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ د پرانستی او وینا وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې نوې ډیلی ته د تلو وړاندې په لاهور کې لږ سات لپاره ایثاریږي او وزیر اعظم نواز شریف سره به ملاقات کوي. د دې نه وړاندې نریندر مودی په ټویټر پاڼه د پاکستان وزیر اعظم ته په سالګري مبارکي هم ویلې وه. ټایمز اف انډیا ورسپانه لیکي دا د هند د یو وزیر اعظم په 12 کلونو کې پاکستان ته لومړی سفر وو. اخري ځل د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په 2004 کال کې د پاکستان سفر کړی وو. ورسپانه لیکي چې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ناسا په سفر د مودی د ډیپلوماسۍ برخه ده چې تمه یې نه کېده. دا هر څه د رسنو له نظر نه هم پټ وو. په دې وروستو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په مثبت لور روانې شوې دي او مثبت پرمختګونه هم پکې شوي دي. په پیرس کې د مودی او شریف تر ملاقات وروسته دواړه خواوې د جامع مذاکراتو په شروع کولو سلا شوي ول. ورسپانه لیکي په کابل کې په خپل وینا کې نریندر مودی ویلي وو چې افغانستان تر هغو کامیاب دی نشي تر څو چې د پولي هغه غاړه د ترهګرو جالي ختمې کړل شوې نه وي. مودی په خپل وینا کې د پاکستان نوم نو وخستې، خو ویل چې ځینو نه غوښتل چې دوی دلته راشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات لا نور سوا شوي دي چې په دې وروستو کې مذهبي مشرانو د یو خط له لارې د طالبانو په مشر تنقیدونه کړي. دغه خط چې نیویارک ټایمز ورسپانه ترلاسه کړی دی او لیکي چې آیا دا رښتیا هم ده او که څنګه، که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي نو دا به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور لپاره تاوان ولري. ورسپانه کې چې طالب کمانډران ویل دي چې نوموړي د تحریک په لوی مالی سرچینو قبضه لري چې پکې د اپیمو قاچاګبري هم شامل ده. ورسپانه کې له کوټې خبر شوې د 15 پاڼو په خط کې یو شمیر دینی عالمانو د مولا اختر منصور مشروعیت منلو نه انکار کړی دی. دغه دینی مشرانو په ګډه مولا اختر منصور لخوا د غورزنګ کمانډرانو پر ضد عملیات غندلي دي. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې مولا اختر منصور کوشش کوي چې په تحریک خپله ولقه دوره مضبوطه کړي، ځکه یې داسې ګامونه پورته کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د کاتولیکو مسیحانو د کلیسا مشر پوپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په ځانګړي وینا کې پرون د شام او لیبیا لپاره د سولې د پلان ملاتړ وکړ او هیله څرګنده کړه چې د دې هیوادونو خلک به د روان بحران اخلاص کړي. پوپ فرانسیس له واټیکن ښاره په خپل وینا کې د شام او لیبیا د خلکو د کړاوونو د پای ته د رسیدو لپاره هم دعا وکړه او هغه هیوادونه یې وستایل چې کډوالو ته یې پناه ورکړې دي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زیناورو.
پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسیو تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس وویل:
"Un mondo che troppe volte è duro con il peccatore."
نن ورځ ډېر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقونو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړیږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل: موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل: هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. د خپل وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې یوې موافقې غږ وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراری او بې‌ثباتي جوړه کړي پای ته ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې بیلابیلې وسلوالې ډلې په دغه هیواد کې جګړه مخته بیایي او له دغو ډلو څخه بیلابیلې کړې ملاتړ کوي. ښاغلی معصوم ستانکزی دا خبرې له ازادي ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې. دا مرکه سفی الله ستانکزی کړې او د روانو امنیتي ستونزو، ګواښونو او جګړو ترڅنګ د هلمند په اړه په سر کې د دفاع وزارت له سرپرست څخه پوښتنه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو.
هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت ده چې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه، هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه غیب جدي ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادي او اساسي کارونه چې د ولس سره، د ولس او د نظام سره د نږدې کېدو په برخه کې باید سوي وای او نه دي سوي، دا ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده وه.
پخوا یوازې افغان طالبان د افغانستان دولت پر ضد جنګېدل، اوس د مخالفو ډلو شمېر زیات شوی دی. د دغو ډلو د زیاتېدو تر شا څوک لاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دی بالاخره لټوي؟
افسوس جای دا ده چې یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې بې امني په افغانستان کې به د دوی په ګټه ایسي. دا په حقیقت کې دوی په یوه غلطه لار باندې سره روان شوي دي. په افغانستان کې ثبات، په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې شوي دي، اول دلایل په دې کې دا اوسې ټوله انګیزه د جنګ په دې استفاده کې که در اصل افغانستان که خارجی پروگزون دی دا دا موږ د دې لپاره دا جنگ کوو چې جهاد دی او د افغانستان د آزادۍ او د دې لپاره موږ جنگ کوو. اما بالاخره در طول ته د افغانستان حکومت مشران ولر پیدا کړل چې درسته ده راځي دا خارجان به ولر شي دی په خپل هیواد ته ولر شي راځي چې موږ تاسو دیو د افغانانو ترمن دیو بحث او دیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کو. ولی خبره معلومه دا وسه هغه یو بهانه و اصلي خبره شخصي ګټي دي اصلي خبره د نورو د پردو ګټي دي چې متاسفانه ډیر افغانان په دې باندې غولیدلې دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که د نورو پردو د ګټو لپاره دا جنگ کوي
د چا چا لاسونه کېدای شي.
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلفې کړۍ دي چې په دغه دي په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي. دا خو لوی چا نه پټه نه ده چې دلته د سیاسي نظریاتو یا د منطقوي نظریاتو اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هند و پاکستان یا د ایران و امریکا یا د مرکزی آسیا و د نورو هیوادو د متضاد و ګټو د رقابت میدان باید نگرځي. هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامي کې در سي چې ګټه ترې واخلي سي دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکای
غوږ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ننګرهار ولایتي شورا د ختیځو ولایتونو د قومي مشرانو او دنیا علمانو یو غونډه رابلل و چې د نظام د نم ملاتړ تر څنګه په حکومت غږ وکړ چې د افغانستان د سلمیت په خاطر د ننګرهار د وسلوالو لشتون څخه پاک کړي. نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکبي.
د ختیځو ولایتونو د ولسونو دغه غونډه چې د شنبه په ورځ د ولایتي شورا په انګړ کې جوړه شوې وه د افغانستان د ولسی جرګې په یو شمېر استادو سربېره پکې د ولایتي شورا غړو قومي مشرانو دینی عالمانو او د مدني ټولنو په سلګونو استادو ګډون کړی و. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولازمری په خپلو خبرو کې د افغانستان د نظام نه د ملاتړ ترڅنګ له حکومت نه ګیله وکړه چې د ولسونو مشروع غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه دی ویلی.
موږ او تاسې مکلفیت لرو چې د خپل نظام د تقویت لپاره د خپل وسلوال پوځ د ملاتړ لپاره کار وکړو، امنیت رامنځته کړو، په نظام کې د موجوده خلاو د رفع کولو لپاره او د نظام د تقویت لپاره کار وکړو. څو ځلې موږ د جناب والي صاحب سره مجلسونه وکړو چې د ننګرهار د ډاکمن امنیت لپاره کار کی خطرنه نه پوره د ننګرهار د خلکو دغه مشروع غوښتن ته دوی نه لبای کوي او نه او تغوا کی خود او نه یو مثبت قدم کی خود.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذي اجي حضرت علي وویل دایش وسلوال ورستر بلی په ننګرهار کې خپل نفوذ زیاتوي خو حکومت لاس تر زنې ناشته.
دایش مخکې کچیر ته 1200 او تقریبا 1400 شوی مخکې کړي نشته لوي اوس په مومن دره کې هغه خلکو چې اسمکه درلوده پټی ته شي مو ټیکټرې ورته وار کړي مخکې وسل کړي وي اوس تقریبا 1500 خارجي منبع زیات کم الته کورونه راوستي. دا اطمینان د کومه نه پیدا کړ دشمن او خپل تعداد هم زیاته شوی او حکومت بیرته راغله. دا ولس سره یو سوال دی.
د ننګرهار د دینی علمانو د شورا یو تن استاذ مولوی عبدالظاهر قانی په خپلو خبرو کې وویل چې ولسته په کار دي چې دغه ناوړو پدیدو په وړاندې یو موټی شي.
کله د طالب په نامه او کله د داعش په نامه او دغه نور نمونه هم رامنځته کیږي او راځي به، خو لیکن د دې ولس وحدت ته ضرورت ده، اتفاق ته ضرورت ده، یووالي ته ضرورت ده. چې کله دا ولس متحد او متفق شو یقینا دا مشکلات به ټول د ملک
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د پارلمان له وکیلانو د ولایتي شورا له استازو دینی عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو څخه به یو پلاوی جوړوي او په کابل کې به د امنیت شورا له استازو سره ګوري او په ختیځه سیمه کې به ترې د ډاډمن امنیت په اړه جدي غوښتنه کوي. خو که غوښتنو ته یې مثبت ځواب ورنکړل شو دوی به اول سوله ییزه لاروینونه پیلوي او د مشرقي ولس به د وسلوالو له شتون څخه په خپله پاکوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو اتم تلین د اتوار په ورځ مانځل کیږي چې لپاره ټولې تیاریانې هم سرته رسیدلی دي. ولې د ګوند شریک چیرمین او د بېنظیر بټو خاوند آصف علي زرداری به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي؟ نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د پیپلز ګوند پخوانی مشر بېنظیر بټو د جون د میاشتې په 21مه نیټه کال 1953 کې زیږیدلی او په 21 دسمبر کال 2001 کې د پینډې په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروسته ځانمرګي برید کې وجلې شوی و. پاکستان پیپلز ګوند هر کال د بېنظیر بټو د تلین ورځ هغې په پلارنۍ سیمه نو ډېرو غړي خدا بخش کې نمانځي. سږ کال پیپلز ګوند د تلین په داسې حال کې نمانځي چې د ګوند شریک چیرمین او د بېنظیر بټو خاوند آصف علي زرداری په دوبۍ کې له ډېر وخت راهیسې ژوند کوي او دلته کیدون کی غونډو کې به ګډون هم نه کوي. د آصف علي زرداری وطن ته نه راتلو د بېنظیر بټو د تلین په موقع غونډو کې د ګډون نه کولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته ډاکټرانو د سفر اجازت نه دی ورکړی، نو ځکه لا پاکستان ته د راتلو فیصله یې نه ده کړې.
بالکل آصف علي زرداری صاحب، دغه پروګرام کې به نه یې، ځکه چې هغه اجازه
بېنظیر بټو د وژنې او بیا د هغې د ملزمانو د نیولو په اړه فیصل کریم کونډي سداسی وویل
وګوره چې کوم شهادت شوی ده، مین چې کوم هغه ده بالکل هغه ټول پدره پدې مین چې هغه ده هغه کوم هغه هغه طالبانو شپ کړی مو طالبانو هغه دا منلو چې یاره دا مونږ شروع کړی ده یو انټرنیشنل کانسپیرسي و چې کوم چې طالبان استعمال شوی وو دا ټول مخامخ وایي ځکه چې یو مانسر خلاف بیبي وو هغه روان کړی وو اوپن دی روان کړی وو چې ما خاصه اوس پاکستان کې داسې نه کوم اوپن دی دا چې ایډمټ کی چې هر مونږ دی دا مانسر خلاف یو او ایډمټ کړی وو ټول مخامخ یو مانسر چې کوم خلاف پاکستان یو سوادي اوس موږ ګړه کې لګیا دا مخکې بیبي په دور کې موږ ولا لګیو.
د آصف علي زرداری د وطن ته نراتلو په اړه سینیئر خبريال نصرت جاوید مشال ریډیو ته وویل هر سیاسی ګوند خپلو ګټو ته ګوري او داسې ښکاری چې زرداری دا غونډې د بلاول په مشرۍ کې کېدل غواړي. زما خپل خیال دا نه دی چې دا یو بنیادی خبره ده، ځکه چې هر سیاستدان یوې غونډې ته د تلو فیصله په هغه وخت کې کوي چې کله پکې سیاسي ګټه ویني. په دې وخت کې داسې ښکاري چې هغه دا محسوسوي چې بلاول دی د هر څه مشري وکړي. د آصف علي زرداری په اړه دا ویل زیاتې دی چې د گرفتارۍ یعنی نیولو د ویرې هغه وطن ته ناراضي، ځکه چې هغه 9 کاله په زندان کې تیر کړي دي. د خدای بخلی بېنظیر بټو اتم تلین په داسې حال کې نمانځلی کېږي چې د سند حکومت او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز د اختیاراتو لړکی اختلاف روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو سواد ته چرته چې په منګوره کې د سواد ادبي څانګې تر سوري لاندې د ملکن ډیویژن شاعرانو د پښتو ژبې د کتاب غټه خزانه او اردو ژبه کې سفرنامې کتاب منزل به منزل مخکتنې دستوري وشوې چې پکې پوهانو په دغه کتابونو تبصرې وکړې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې نور تفصیل راکوي.
د سوات ادبی څانګې تر سوري لاندې رحیم آباد منګوره کې د رحیم شاه لالا په دیره کې ادبی غونډه کې د سیمې ګڼ شمېر ادیبان او شاعران راجمع شوي ول چې پکې په پښتو ژبه کې د رحیم شاه رحیم نوې چاپ شوی کتاب غټه خزانه باندې تبصرې او تنقید وکړی شو. وړمۍ کې دا کتاب په اړه د جانزیب کالج پښتو څانګې مشر شاعر ادیب پروفیسر عطا الرحمن عطا وایي
غټه خزانه د ښاغلي لیکوال هغه کتاب دی چې د هغه د مرګ نه وروسته ملګري فضل ربی راهي صاحب په خپل ادبي جذبه او پښتنه مینه په ډېره خوارۍ او مینه د چاپ په کالو ښایسته کړی دی او پښتون قام ته یې ډالۍ کړی دی. د پښتنو بدمرغي ده چې خپلې ادبي او علمي پنګې خوندي کوي نه. همدغه وجه ده چې د پښتو د ادبي تاریخ یو شمېر مهمې کړۍ نن هم د تیرو په کومو کې ورکې دي او موږ دغه خلا په تشو دعوو او قیاسونو د ډکولو هڅه کوو.
دغه رنګه د سواد سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې استاد او پی ایچ ڈی ډاکټر محمد علي دیناخیل د کتاب پړه خپل مقاله کې ویل
د دې سره به د سواد ادبی تاریخ راجوندې شي او د سواد نوم به د پښتو ادب په تاریخ کې روښانه شي. په غټه خزانه کې داسې چاربیتې او نظمونه په لاس راځي چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښتمن دي او که په تاریخي آثارو لږ ډیر کار وشي نو د سواد د سیاسي سماجي او ثقافتي تاریخ ډیر ورکی کړای و په لاس راشي.
دې ترڅنګ اردو ژبه کې نوې چاپ شوی د سواد په لربي راهي د سفرنامو کتاب منزل به منزل په اړه د سیمه یو تحقیق کوونکی ادیب شاعر عطا الله جان اډوکیټ وویل
منزل به منزل چې دې په دې باندې لپاره پر ټایټل لیکلی یورپ او دوبۍ کې سفرنامې نو زه دا خبره په وسوخ سره کوم چې دا به د خپل نوعیت ځانګړي سفرنامه په دې باندې را چې یو خدا د ملاکن ډیویژن نه چې د اردو ژبې سره تعلق لرونکي یو لیکوال لیکلی دی دا خبره مورنۍ ژبه پښتو ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر او سیننکار د پښتو کتاب غټه خزانه په اړه خپل مقاله کې وایي د کتاب تذکره دا چې د پښتو ادب کې وړاندې لیکل شوی کتابونو لړۍ ده.
تر اوسه د پښتو د تذکرو دغه شمیر تقریبا د یو نیم سل نه تر دوه سو پورې رسی چې کم وخت په وخت ادبي ټولنو د خپلو ټولنو د ملګرو یا د علاقې سره تعلق لرونکو شاعرانو په حواله لیکلي او خپرې کړي دي. د دې زنځیر تر نن ورځې پورې اخیری کړی دا تذکره غټه خزانه د اووه څلوېښت شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمله ده.
په دغه موقعه یوه خوندوره مشاعره هم شوه چې پکې د سوات حنیف قیس وایي
غندل غندل ځواني وه لا وخت یې د مرګ نه و مرګیا تا بې وخته کو دا ګل په ډنډر مات او دا مرګ د رحیم شاه یوازې مرګ د هغه نه و دې مرګ للو د سوات د ادب ناویل سر مات.
د نوي چاپ شوي کتابونو مخکتنې په موقع د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان ویل چې د پښتو کتابونه چاپ کول او لوستل د وخت ضرورت دی او دې لپاره په نوي کول کې پوهه راوستل ضروري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د قبایلی سیمو لپاره د بیلابیلو لوبو میلې شروع شوې دي چې د کبډۍ لوبه نن په مومند ایجنسۍ کې کیږي. په دې لوبه کې د قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو ځوانانو برخه اخیستې ده چې له ټولو لومړنۍ لوبه اف آر لکی مروت د خیبر ایجنسۍ نه وګټله. نور تفصیل د شاهنواز ترکزینا ورو.
د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو په میله کې د کبډۍ لوبه نن په محمود ایجنسۍ کې شروع شوه. نن اولنۍ لوبه د اف آر لکی مروت او د خیبر ایجنسۍ د کبډمار وه چې دغه لوبه د اف آر لکی مروت لوبغاړو وګټله. د دغه ګټلې شوې ټیم کپتان یا مشر وای
ما نوم عجب خان دی د اف آر لکی نه تعلق لرو کنه او دا گورنر صاحب مونږ ته یو ګیمونه شروع کړی دي. مونږ ډېر خوښ یو په دې باندې چې مونږ ایجنسۍ کې دا لا شروع کو چې کیل میل شروع شو چې
د خیبر ایجنسی د لوبغاړو مشر وایي چې هغوی نن ډیر تیاری کړی خو لوبه بیا هم یو ټیم ګټي نو هغوی په دې لوبو ډیر خوشحاله دي چې پکې د ګردې قبایلي سیمو لوبغاړو سره مقابله هم وشي او پیژنګلو هم.
زیداد خان او کبړې میچمونن مونږ داسې و پیلا ظلم او دوباره پاره به ټرای کوو په خیر سره او بس دوی باندې خوشاله خپل رونم دي مړه او مونږ په دې باندې ډیر خوشاله چې ګورنر صاحب دا یو هغه په مونږ لرا مخکې کړی دی او ټول ایجنسۍ دا خپلو کې سمېلاو شي او دا ډیره خوشحاله خبره.
د فاټا سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسۍ د سپورټس منیجر سید اختر په وینا چې په دې لوبه کې د اته قبایلي سیمو لوبډلې برخه اخلي.
محمود ایجنسۍ ټیم دی، باجوړ ایجنسۍ ټیم دی، نارتھ وزیرستان ایجنسی ٹیم دے، لکی مروت تے، ایف آر کوہاٹ تے، ایف آر بنو دا، دا ٹول ٹیموں نے ودے کے شامل دیجی. زمونگ دا خپل طرف نا میں انشاءاللہ دا کوشش بھی زمونگ دا خپل طرف نا دلتا کیوں میں یو سرمنیو کو او کم وینر دیا رنر ٹیمز دیا کم چلتا شرکت کرے اگر ٹول تا مونگ دا خپل طرف نا ہم سنا سا ٹرافی وغیرہ ورکو.
دا دی لوبے چے پغلنے سپورٹس کمپلیکس محمود ایجنسی کروانا وا ورل دا محمود ایجنسی یو شمیر تماشبین ہم راغلیو او دیر خوشحالو.
ما رشید احمد تو خوشحال خو ته ډیر خوشحال ځکه چې دا خو په مونږ خو ډیر سخت شپې ورځې هم تیرې شوې دي حالات په وجه سره او زه به دا ډیر ښه کار دی نو مرام نه لیو دومره لوبې مو به کیږي کنه بس خلاص مشغولي او څوک د کارک نه راغلي څوک د باجوړ نه راغلي څه مومن دي وزیرستان پورې راغلي د خیر اسا خو دې یار کله راولي بس دا شی د خوشحالي یمون از مونږ فوخ دي چې وزه ناس دي بس او پاټا کې یمونی
او د سید اختر پوینه چې نن د کبډۍ د لوبې پیل وو او دا لوبه به دوه ورځې نور هم روانه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو د پیښور په قیوم سټیډیم کې د دسمبر د 23مې نیټې نه د قبایلي ځوانانو لپاره د لوبو یو لوی میله پیل شوې ده. په دغه میله کې د قبایلي سیمو جینکو لوبغاړو هم خوشه په سلورو لوبو یعنی بیډمنټن، رساکشی، اتلیټکس او ټیبل ټینس کې برخه اخیستې ده. دغه قبایلي جینکې وایي چې که دارنګ موقع ورکړی شي نو په دوی کې د صلاحیت څه کمې نشته. د دوی سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری خبرې کړې دي.
ایمانه ما روشنی ده و زکر می جنسینه ما چکم ده ما بیڈمنتین ده ما مردی خواخت ده و زدیر انجای که ما که من دایی را ده چک ما تا پکار ده چمو تندش لورای بینس پا برکار ورسیتی چمو ویسی ورکی وقت رو مختلوش پاکستان ما چکم ده ما روشن کو کبیلی جلکه که دیر چلیم ته بس واجه ده ده چمو تندش ایوینس برکار نوی چمو خپل سهلیات چکم می برو بسی بهار کور طرف نا خو دیر تا اجازت بی و دیر تا نوی مو تا یو بیڈمنتی کور ضرورت ده و دیس رسمان نو وغیرہ دا شرس
ملائکا مومن دی جنسی منگا اسکول کے مسین رات ویلو چلے لو بلا زان تیار کرنے منگا رکونا اجازت راوا ستا و مسین سا منگا دل تراغلو دل تم زما خدا رنبا نے کالو از دا پرائیویٹ نراغلیم سرکاری از دا پڑن بی زلبان راغلیم دل تا دا سے طول ما شما اللہ پکا دی چلے دا گیمون خپل خپل اوکی مسین رڈاڈی نرازی دل تا زما مخ کی تک تا ارادہ دا زبا لو بکوم نور گیم نہ بم کوما د پاکستان په ساته باندې لار شم
زما نیلم نامه ده اوس جمرود نه راغلی يم بیډمنټن د پاره او دلته مونږ گیم وکړو او مونږ گیم وګټلو او بس مونږ ډیر خوشاله اوس دعا کو چې مونږ فائنل مو ګټو اوس یو ځل سکول وخت نام زدل تر راغلی هم د سټیډیم ته اوس یو ځل بیا دلته بیا راغلم کالج سایډ نه کسان راغلی وو چې مستقل د پاره غستم خو هغه ټیم کې پرمیشن نو او اوس چې دین اوس بیا زما خوښ ته جذب کې مستقل شم زیات تر خو خوي خو اکثر مور پلار پرمیشن نه وي په انتها ډیر خوشاله
زمانو معروف ته معروف ظاهر او مونږ د مومند جنسی مونږ چې د مختلفه مختلف لو بل راغلو څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن ټګ اف وار او زمونږ دا دغه چې د کشاند په کار د مونږ فاټه خلکو لپاره دي نورم د سی گیمز ارینج کیو د کشاند فیسټیوال کې ځکه زمونږ فاټه خلک چې دي شي زونه هر څه د لاس ډیر روسته پاتې شي دنیا سره یو ځای چلیدل لپاره مونږ دا هر څه په کار دي دي ته په کار دي چې مونږ د سی گیمز هر وخت ارینج کی دی دا وجنه به زمونږ ماشومانو کې ډیر کانفیډنس راځي او اغه دی به د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
او زمو من د نارغلی مو زمانو مسای ماده او زمونږ ماشومانو کې ډیر ټیلنٹ دی خدا دې چې دوی ته اپورتونټیز کم دي دا خو خدا اوس خو جنسین الحمدلله د سخه شو او ټول اویرنس پیرنټس کې مراله لو مور پلار چې ټول کم دی او دا ټول مومندی ټیپیکل مومندی او هغه اوس لونه مطلب ډیر جنکه زمونږ سکول نه میډیکل ته وتلی ډیر اتلټکس ته وتلی ډیر خلو به او لزز تاسو ته ملک دومره وخت ور سره پریکټیس نو ډیر خلو یو کړه ډیر زیت خو ماحول او ماشومان ډیر انجوای کړل ډیر یو بل ته ډیر بک اپ ویلو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونه په پای کې یو ځل بیا لړ خبرونه د شاهین بنیری نورو
د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو سکتر اعزاز احمد چودري ویلي د هند او پاکستان مشران د مسلو د حل لپاره په مذاکراتو سلا شوې دي. پرون د وزیر اعظم نریندر مودی او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات نو وروستو خبر اعلانو سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو سکتران به د جنوري په میاشت کې سره ویني. د افغانستان شمال زورور زلزلې لړزولې او ټکانونه په کابل، پېښور او هند کې محسوس شوې دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچه 6.2 چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف سباله د افغان چارواکو سره سیمه کې د امنیت په موضوع د خبرو لپاره کابل ته ځي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي د طالبانو سره د سولې د بهیر په څرنګوالي د خبرو لپاره ځانګړې غونډه کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د شام پوز او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په حدیث کې په بمباره کې وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د اولوش وژل کېده دغه ملیشو لپاره ستر زیان دی چې د بشر الاسد رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت نن ویلي دی چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. او د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري. په دې میله کې د قبایلي سیمو هلکان او جینکې لوبغاړي برخه اخلي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان شاهین بنيري او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپورټ ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او شپه مو په خیر.